دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. دا مشال رادیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او اسرار العالم مومن درته هرکلی وایو. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د مې 15 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړی ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. یوسو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له اسرار العالم مومن نه اورو.
خبر پختونخوا کې مدني ټولنې وایي په دې صوبه کې د ښځو او ماشومانو پر ضد جنسي تیریو او تشدد کې زیاتوالی شوی. بلخوا په ننګرهار کې یوه جنۍ په اور سوځول شوې. د پاکستان حکومت وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکۍ کپنۍ په اړه د پښتنو ځواب په پارلمان کې ورکوي. او د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن ده د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لورې منظور شي. په خبر پښتونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو جنسي تیری زیات شوی دی. په پېښور کې د یوې مدني ټولنې غړي خبر نسیم نن مشرانو ته وویل چې په خبر پښتونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیریو 26 کیسونه یوازې په وروستیو 2 میاشتو کې رپورټ شوي. د ده په خبره په تیرو 3 میاشتو کې د 13 هغو ماشومانو مړی موندل شوي چې پرې جنسي تیری شوی.
خواتین چې کوم دین اول خوغه کدا سي سواقيات او شنواغي اول پولیس سټیشن ته نشیتله. پر ریپ کیسز کې نن پوری مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په 13 لسو کالو کې وګورونو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، خو کې سټډیز نشته چې کوم زنانو سره ریپ شوی یا کوم ماشومانو سره ریپ شوی او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف وختنه کړی او دوی ته انصاف ملو شوی.
که یو خو دغه کارکونکي له حکومت د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي، نو بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د تیرو کلونو پرتله په دغه شان پیښو کې کمی راغلی. د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې یوه 15 جنۍ په اور وژل شوې. چرواکي وایي د جلال آباد ښار درېمې ناحیې اړوند د مورسل په نوم یوه 15 جنۍ چې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، خپلې ورندار یې په تنور کې وسوځوله او سا یې ورکړه. د ننګرهار د والي ویاند توله خوګیاڼي نن مشرانو ته وویل دغه پیښه د شنبې په ورځ نږدې غرمه مهال رامنځته شوې، خو نوموړي د پیښې علت نه دی ښودلې. د پاکستان حکومت وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکي کپنۍ په اړه د پښتنو ځواب په پارلمان کې ورکوي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وویل عمران به د دې پښتنو ځواب ورکوي چې د کپنۍ څه قسمه کاروبار کوو، کلنۍ ګټه یې څومره وه، د دې کپنۍ په وسیله کومو کومو ځایونو کې جایدادونه اخیستل شوي وو. دا وروسته له هغو چې عمران خان ومنله چې له ټیک څخه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکي کپنۍ جوړه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په پانام اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو نومونو ته راتلو وروسته عمران خان له نواز شریفه د استعفا غوښتنه کوي. د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې له ټیک څخه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکي کپنیانې جوړې کړې. د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن ده د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لورې منظور شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال تورامان سلیم اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به نن د دواړو خواو د موافقې وروستۍ بڼه منظور او لاسلیک کړي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي چې دا جوړجاړی د ولسمشر غني لپاره چې هڅه کوي د وسلوالو طالبانو له ډلو سره هم روغه جوړه وکړي زیات اهمیت لري. په همدې حال کې ویل کیږي چې ممکن ده حکمتیار په خپله زر کابل ته لاړ شي. افغان حکومت هیله من دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل پرون له پیکینګ څخه په ټلیفون مشال ډوته ویل چې اجرایه رئیس عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسلو د خبرو لپاره نن چین ته رسیږي.
موږ په دې هیله یو چې چین خپل همکاري وکړي او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې د سولې دایمي ارمان ته ورسیږي. په دغه ملاقاتونو کې به په دغه ناستو کې به د افغانستان د سولې او امنیت مسایلو باندې په تفصیل سره بحث کېږي.
چین د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزه کمیټې غړی هم دی. د بغلان د امنیه کومندان داردبی چې طالبانو پولی خمری خار ته نږدې د چشم شیر سیمه نیولې ده. تر دې مخکې د بغلان د ولایتي شورا یو غړي فیروز الدین ایماق پرون مشرو ته وویل چې چشم شیر سقوط کړی او پولی خمری له جدي ګواښ سره مخامخ دی. طالبانو هم ادعا کړې چې دا سیمه یې نیولې ده. په بنگلادیش کې په تیرو دوه ورځو کې د آسماني بجلی په راپریوتو کې څه د پاسه 50 کسان وژل شوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټو کې د کار پر مهال پرې تندر لوېدلې دي. په دې طبي پیښو کې یو شمېر کسان جوبل شوي هم دي. د بنگلادیش د قدرتي پتونو سره د مبارزې څانګې مشر محمد ریاض د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې د آسماني برېښنا په نتیجه کې زیات مرګ جوبلې اندېښمن کړي دي. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د تودوخې د درجې لوړوالې او د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د طبي پیښو د زیاتوالي سبب کېدای شي. امریکې پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زندانی مشر خوشې کړي. د ایران حکومت له 3 کالو راهیسې د بهایی اقلیت و مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور زندانی کړي دي. د ایران یو عدالت په لومړي سر کې دا کسان په 40 کاله بند محکوم کړي وو، خو وروسته یې بیا د هغوی د قید موده 10 کالو ته راښکته کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي پرون د بهایی اقلیت د مشرانو د زندانی کېدو د کلیزې په مناسبت وویل چې والی ټولنې سر یو ځای د بای اقلیت د مشرانو د بند دوام غندي او له ایران غواړي چې دا کسان فوراً آزاد کړي. دا اوتر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اوردونکو د مشال اړیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږ یې خبرونه مو واوریدل چې اسرار عالم مومند او وړاندې کول. درنو اوردونکو تاسو کولی شئ د مشال اړیو ټولې خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. کچره راسه د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا مدني ټولنو فعالان وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې ښځو او ماشومانو سره د جنسي تیرو پیښې زیاتې شوې دي.
څو میاشتو کې ډېره زیاته اضافه ولیدله. خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه که داسې څه واقعات وشي نو هغوی اول پولیس سټېشن ته نشي تللی.
د پاکستان او امریکا ترمنځ سپېشل اړیکې به په افغانستان کې روغ جوړې په بهیر څه اثر پرې باسي؟
کله امریکا فشار واچی نو لوگوں تے کہ جنگ کے کمی راشی بیا دوبارہ توڑ چی بیا امریکا وغیرہ فشار واچی بل امریکہ کانگریس چکم دیا کا شدید دا پاکستان خلاف تھے.
پاکستان کی تر شمیرنی نہ قبول تر ټولو زیاد نقصان چا تر رسیدگی
زمن انفراسٹرکچر کے دا مکمل تو کو تباہ دے اور ظاہر خبر ہے کہ زمن تو من وسائل کی مبرخہ دا داغین من محروم ہوئی زکہ جے پختنو چکم آبادی دا غڑے زیاد دا.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د بشری حقوقو فعالان له حکومت د خپل بنیادی حقوقو غوښتنه کوي.
مذهبی ازادي یو دایره کې بند یوجینو مونږ حسن عبدال د زونو بهر نشوت له ګردوانه نه بهر نو دا سه شهري ازادي ده. دا سه ازادي خو نه دا خو مونږه کېد کې پروت یو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو سو سندر هم تاسو لپاره په خبرونه کې لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې کارکونکو وایي چې په تیرو څو میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې له نورو وختونو زیاتې شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه په دوو میاشتو کې ماشومانو سره د جنسي تیری شپږ ویشت کیسونه درج شوي دي. دوی وایي چې په دې وروستو کې یو شمیر داسې کیسونه د قوانینو د موجودګۍ باوجود مخې ته راغلي دي. که یوې خواته دغه کارکوونکي له حکومت د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي نو بل خوا صوبایي حکومت وایي چې د تیرو کلونو په نسبت په دغه شان پیښو کې کمی راغلی دی او هلې ځلې یې روانې دي چې ورباندې قابو وموندل شي. په دې اړه نور تفصیل د ملي حمیرزاده په رپورټ کې اورو.
په پیښور کې د مدني ټولنې غړی قمر نسیم وایي په تیرو څو میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
جنډر بیسډ وایلنس کې مونږ په ریسنت څو میاشتو کې ډېره زیاته اضافه ولیدله. خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه که داسې څه واقعات وشي نو هغوی اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. پر ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په تیرو لسو کالو کې وګورو نو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، ښه کیس سټډیز نشته چې کومو زنانو سره ریپ شوي یا کومو ماشومانو سره ریپ شوي او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف غوښتنه کړې او دوی ته انصاف ملو شوي. ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په دوو میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوي دي. تحقیق په خیبر پختونخوا کې د مسنګ چلډرن یو نوې فینامینا راوتلې ده. په پېښور کې دا تقریبا 18 ماشومان په تیرو درې میاشتو کې صحیح اغوا کړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز برآمد شي.
قمر نسیم وایي که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته خو په سمه توګه نه عملي کیږي. د نوخار عصمت آرا چې د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي او لیډی هیلت ورکر ده وایي چې پر ځان یې د جنسي تیری پېښې کیس عدالت او د چارواکو تر غوږو رسولي خو تر اوسه انصاف ته سترګې په لار ده.
دا 28 اگست یو شپه وه، زموږ کمرې دروازه ته وډبوله. څنګه موږ تپوس وکړو چې څوک نو چې پولیس والې دروازه کلو کې ستاسو په کلي کې واقع شوې ده؟ بس هغه دروازې لله ته ورکړه، دا پنځه کسانو د نه رال هغه موږ وتړلو. زما عزت خراب کړلو، بس خفه زه په خپل عزت باندې وم. بیا هغه عزت چې په خپل کور کې تباه شو، که ته په ځنګل کې وې، ته ته په لاره کې وې، نو ما به ویلو چې زه خیر دی وګوره. دا زه کور وتې وم، ځکه ما سره داسې وشو په خپل کور کې موږ سیف نه وو. یو کور ونه راسره ولاړ دی، وروڼه رانه پاتې شو، خویندې رانه پاتې شوې، مور رانه پاتې شوه. ای ټول وایي چې بس تا دا پرېس کانفرنس به تا نه وکړی. بس
په پښتونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتې پېښو ته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبایي کمیشن کردار باندې پوښتنې راپورته کوي. خو د دغه کمیشن یو چارواکي اعجاز خان وایي داسې ډېر کیسونه خو اول رپورټ کیږي نه، او چې کوم کیسونه په دې وروستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي پولیسو یې په لړ کې خپله کاروایي کړې ده. نوموړی وایي د پوهاوي او د پېښو د مخنیوي کمپین تر څنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانې دي.
کونسل لیول پر نئی دی کمیونٹی کا فیل سٹاپ دی نو وای ہم دی پریونشن حوالے سے ہم پتہ کی اویرنس کمپین سے دی چہرا دا دیٹ سٹی سے زمین دار مطلب دی روک تھام سنگ مو او بل خبر ہے کہ بقا گئے سن کم کلپٹ سٹیل پائی جب ائی دے پراپر سزا جانے ملے اس نو پتہ کے والے سے زمین کی سیٹ اپ موجود دے جنو پر ڈائریکشن مانے زمین کے سٹرکچرل پروٹیکشن یونٹ دے لگا اس پر لگی مر وقت کی 12 سال مسوم سرا یہ ٹیچر والا اپ سر دیا کہ تو اگر دے جا کے لگا کنفیوز تو اس یار یار مطلب جمع ہو جاتا ہے یہ سوال تک کی میں پولیس کو پتہ ڈائریکشن ضرور میں چینا پتہ کہ تاسو دا سپیشل لا چې کوم زمونږ کې پی جن پروټیکشن اول بار ایکټ دې کچې مو لګي وي چې هغه باندې فیاض دې کوم پای کې دا سپیشل فایل سب سیکشن اف لاز لګول.
اجاز خان وای دغه کمیشن د نور کوي کولو لپاره وسایلو ته ضرورت دی چې حکومت ور باندې د کانې کولو لپاره کوششونه روان دي. بل خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای چې د پخوا پرتلا اوس د جنسي تیرو په پیښو کې کمی راغلی دی.
پہلے کی نسبت تو کیسز بہت کم ہیں،
د مخ کے په پرتلا خوز دغه کیسونه ډیر کم دي. دغه بنیادی وجہ دا ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی. موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثر راوستلی دي. حکومت دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپله نگرانی زیاته کړې ده. ټولې ادارې بوختې دي او له خپل وس سره سم د احتیاطي تدابیرو پورته کولو هڅې کوي. په دې وروستیو کې د یوې جنۍ د سوځولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یوه اونۍ کې دننه ونیول شول چې د پولیسو ښه کارکردګي ښیي. موږ به انشاءالله په هر قسمه جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو.
د مدني ټولنې کارکوونکي وایي که څه هم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواري ده، خو ورسره د ټولنې میندو پلرونو او استادانو پوهاوی هم ضروري دی. دوی وایي ماشومان هم پر خپلو حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعات په وخت درج او خلاف یې ګامونه اخیستل ممکن شي. لا په داسې حال کې ده چې پر ماشومانو د جنسي تیری سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له دوو نه 14 کالو ته سیوا شوې ده او ناقابلې ضمانت ده.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د مشال اړیته تاسو غوږې درنودونکو په دې رسټو کې د پاکستان سره د امریکای او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي. کابل او واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې په خپل خاوره موجود افغان طالبانو خلاف دي سخت ګامونه واخلي، خو پاکستان وایي دوی په دې لړ کې ډیر برلاس نه لري. بشیر ګواخ په دې رپورټ لري چې د درې واړو خرابو اړیکې به په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغ جوړې په کوششونو څومره اغیز وکړي.
تیره ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی واشنگتن کې خبرلاند وویل چې د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگتن له اسلام آباد د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډیر کار غواړي. نوموړي دا خبرې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د خبرو په غبرګون کې کړې. سرتاج عزیز د جمعې پر سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅ کله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یو مهم ستراتیژیکي اساس دی. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي، نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
یاد دی چې دې وروستیو کې د امریکې کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منع کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای د پرې لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاس پوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچي نو لږ ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره تور شي، چې بیا دوباره تور شي، بیا امریکا هغه ځنه فشار واچي. بل د امریکې کانګرس چې کوم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی. او کو تاسو قتل چې اف 16 چې کوم دی هغه منې کړې خو نه دي، خو چې کومې پیسې هغه د پاره مقرر شوې $1.5 million هغه امریکې ودرولې، کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کرا ثبوتونه نه دی وړاندې شوي. خود سمو د وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکي حکمت اعظمي وایي د پاکستان، افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللې.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم، نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ د پاکستان کې اوسېږي او موږ یې اصول سره وستلی شو. دا خپله کنټراډکټ، دا خپله زد و نقیص خبرې دي د سرتاج عزیز. ما په فکر باندې دا په اخیر دا ورځې په اخیر کې دې ته لار چې بیا افغان فقط نظامی آپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې، نو زه فکر کوم بل لار حل نشته ده.
یاد دی چې تیره میاشت کابل کې د طالبانو ځانمرګ برید کې 14 کسان وژل شول، چې تر هغې وروسته افغان ولسمشر وویل دوی به سوله نه کوونکو طالبانو ته سخت ځواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګرۍ تورن شپږ طالبان هم پانسی شول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو زو کابل ته. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د دغه هیواد حکومت د اداري فساد د دوسیو سیړلو لپاره جدي اراده لري. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د شنبه په ورځ د اداري فساد په وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په ژمنو ټینګار وکړ او وی ویل چې په ځینو حالاتو کې د ځینو دوسیو سیړل د پیچلو حقوقی اړخونه لامل وخت ته اړتیا لري. ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې مخکې په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې بیا یو ځل ټینګار وکړ چې په خپل هیواد کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ژمن دی. اجمل ترمان نور حلقه کوي.
د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری ناسته وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د فساد کوونکو د سزا ورکونې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
په افغانستان کې دننه د اداري فساد د لویو دوسیو څیړل لکه څنګه چې ولسمشر ژمنه کړې وه هماغسې دوام لري، خو ځینې دوسیې پیچلي حقوقي اړخونه لري چې وخت ورته پکار دی. په دې برخه کې که هغه وړې دوسیې دي او که لویې، سیاسي لیوالتیا، د دولت ژمنتیا او د ولسمشر تعهد موجود دی او دا ژمنې به عملي کیږي.
دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې افغان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد ته په ستنېدنې سره به بیا ځلي د اداري فساد د دوسیو د څیړلو او د غشان د بډې اخیستنې یا رشوت د مخنیوي په برخه کې اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه د پخواني حکومت د چارواکو د اختلاس او له وظیفوي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستنې دوسیې د څارنوالۍ لخوا محکمې ته لیږل شوي، خو برخلیک یې معلوم نه دی. د دې ټولو سره سره د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه روغې رهبرۍ او یووالي ته اړتیا لري. له دغو کارپوهانو څخه ودیر صافي د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
نو د دې لپاره باید چې مقرریګانې او اصلاحات د نظام د حکومتي او دولتي او دستګاه ټوله دستګاه په اساس د ضوابطو وشي او د روابطو تاثیرات نور باید کم کی تر څو وکولی شو فساد کم کو کولی نشو حداقل ته ورسو په افغانستان.
ښاغلی صافی وایي چې پر هغو کسانو کوم چې په اداري فساد ککړ دي د قانون نه پلي کېدل د دې لامل ګرځېدلی چې دغه پدیده نوره هم پراخه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو تاسې غوږی او خبرونه دا سلام پښتونخوا درنو اوریدونکو له دمې نه وړاندې په کابل کې څنګه تاسو واوریدل چې د اداري فساد پر ضد افغان ولسمشر سرګندونې کړې وې. غوزو د افغانستان بغلان ولایت ته په بغلان ولایت کې او په ځانګړي ډول مرکز پولې خمبري ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي دردبي چې ګواکې طالبان پولې خمبري ته نږدې د چشمشیر سیمه نیولې ده. په بغلان کې تازه تاوتریخوالی او د جګړو شدت د دې ولایت زرګونه کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. پر دې موضوع د رضوان مراد دا رپورټ اورو.
د بغلان د امنی قمندان دا راپورونه ردوي چې ګواکې پلي خمري ښار ته نږدې د چشمه شیر سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. جنرال ایوز محمد نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه پر دې سیمه پوره کنټرول لري.
چشمه شیر د دولتي ځواکونو په لاس کې ده، د هغو اتلانو په لاس کې ده چې خپلې سینې سپر کړې دي او له خپلې مځکنۍ بشپړتیا او خپل هیواد څخه دفاع کوي.
تر دې مخکې د بغلان دولتي شورا یو غړي فیروزالدین ایماق ازادي راډیو ته وویل چې پلي خمري ته نږدې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاسته پرېوتې ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپل ویبپاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازارې نیولې دي. د بغلان د امنی قمندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوي، خو دا مني چې د بغلان په مختلفو برخو کې دا مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتېرو خپل ملاتړ ښودلی او ځینې ولسي پاڅون کوونکي هم د جګړو سیمو ته تللي دي. له میاشتو راهیسې د بغلان یو شمېر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهابالدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهدې وې. په بغلان ولایت کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
امن مینا او ورورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابایان څخه پخواره ځای خود
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیږئ. څنګه تاسو رو مجمنه کړی و چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرو نو راځي چې د همایون خان دا یو خوندور سندره واورو او بیا به د رپورټونو په لور ځو.
پلی پٹی خست بازو نالرو گتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو پیش میرا پلی پٹی خست بازو نالرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات تو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گلدس پر لی بہی سار کو دا پل سات و ملکن پر کل سار کو پر یو گلدس پر لی بہی سار کو دا پل سات و ملکن مل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سے خوشحالی پل رے بار سچ امن خوشحالی پل رے بار ہر قدم مس پر لے لا چوندے پوس لے د چمن دا گلا چونو زارا سنگار کو جنتی دا چمن و سنگار کو یو گل دس پر لی بہی سار
دا همایون خان په هغه کې مو دا خوندوره سندره واوریدله. هم دې سره وخت شوی دی د سحر نه نیمې بجې. اسرار العالم مومند هم سټوډیو ته را رسېدلی دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز وو. په خبر پښتونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو بریدونه زیات شوي دي. په بې خبر کې د یوې مدني ټولنې غړي کمنسیمو نن مشال لوته ویل چې په خبر پښتونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیریو شپږویشت کیسونه یوازې په وروستیو دوو میاشتو کې ریپورټ شوي دي. د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې یوه پنځلس کلنه جنۍ په اور سوځول شوې. د ننګرهار د والي ویاند توله خوږیاني نن مشال لوته ویل دغه پیښه پرون غرمه مهال رامنځته شوې، خو نوموړي د پیښې علت نه دی ښودلې. د پاکستان حکومت وایي د ترک انصاف مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکي کمپنۍ په اړه د پښتنو ځواب په پارلمان کې وایي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید کړې. دا وروسته له هغه چې عمران خان ومنله له ټیکس څخه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکي کمپنۍ جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د شورا او د حکومتیار استازي وایي چې ممکن ده د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لورې منظور شي. د افغانستان حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال طاهر رحمان سلیم اسوسیټ پریس خبري ایجنسی ته دغه خبره کړې. افغان حکومت هیله مند دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت د اجرایه رئیس مرستیال وایا جت فیصل دغه خبره پرون له پیکینګ څخه په ټلیفون مشال جوړو ته وکړه. په بنگلاديش کې په تیرو دوه ورځو کې د آسماني بجلی پر پرېوتو کې څه باندې پنځوس کسان وژل شوي. د سمجورو سند راپور له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو پسونو او پټو کې د کار پر مهال پرې تند را پرېوتې. امریکا پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایی اقلیت زنداني مشر خوشي کړي.
اسرار العالم مومند چې د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپورټ کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلي دي چې تر څو مناسبه قانون سازي ونه کړی شي تر هغې کمیشن نشي جوړېدی. ورځپاڼه لیکي چې د چیف جسټس لخوا د قانون سیکرتر ته لیکل شوي جوابي خط نه دا خبره واضحه کیږي چې حکومت د خپل جوړ کړي ضابطه کار تر لاندې کمیشن چې څنګه چلول غواړي سپریم کورټ لپاره هغه د قبلولو وړ نه دی. نو دې فیصلې وروستو اوس حکومت سره د پاناما لیکس په معامله د پلټنو لپاره لارې محدودې شوې دي او ورسره د پوزیشن خبره اورېدو او ټي او آرس په معاملې ورسره د رابطې کولو نه علاوه بله کومه لار نه ده پاتې. ورځپاڼه لیکي که حکومت ملک د حالاتو نه وستل غواړي نو اپوزیشن سره دې په ګډه ټي او آرس جوړ کړي، ځکه چې د حکومت لپاره ضروری شوې ده چې د سپریم کورټ د غبرګون راتللو وروستو په دې معامله د نور د ځنډ نه کار نه اخلي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاناما اسنادو وروستو د ملک په سیاست کې چې کوم بحران پیدا شوی دی د ورځ تیرېدو سره نور هم کړکېچن کیږي. اپوزیشن ګوندونو د وړاندې نه حکومتي ټي او آرز د منلو نه انکار کړی دی او اوس د سپریم کورټ لخوا د کمیشن جوړولو نه هم انکار وکړی شو. نو ښه به دا وي چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره د صورتحال نه د وتلو کوشش وکړي، ځکه که دا معامله زر تر زره حل نه کړی شوه نو حکومت لپاره مشکلات زیاتې دی شي. ورځپاڼه لیکي په حکومتي کیمپ کې شامل خلک کدا غني چې کدا معامله اوږده کړي نو په ګټه به وي. خدا ورله یاد ساتل پکار دي چې مسله څومره اوږدېږي نو هغه حل کیږي نه بلکې زیاته کړکېچنه کیږي. نو حکومت سره اوس هم وخت شته او اپوزیشن سره د تماس ونیسي چې تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان د شماریاتو ادارې د ګرانۍ په حق له خپل جاري کړي راپور کې ویلي دي چې د اوریجو دالونو غوښې او ال پی جی په شمول څوارلس شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د روژې میاشت راتللو نه وړاندې د مصنوعي ګرانۍ د لارې د اولس نه زیاته ګټه کول د تاجرانو او دکاندارانو معمول جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د حیرانتیا خبره خدا ده چې دا هر څه د اسلام په نوم جوړ ملک پاکستان کې هر کال کیږي خو حکومت او یا کومه اداره یې په سنجیدګۍ سره نوټس اخستو لپاره تیار نه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د روژې په میاشت کې دی د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په خپل ځای ساتي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړیدو ته تاسو غوږی درنو ودونکو سیمه لاته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. دی ډیپلوماټ مجله لیکي په پاکستان کې د ادم برداشت او سخت درزي د مخنیوي لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وشي او د نفرت خورولو مواد ترې لرې کړل شي. بلخوا ای اف پی خبري اجانس لیکي نړیوال مالیاتي فند وای افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څنګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړي نو ځکه ورته دوی نوي قرضه ورکوي. د دواړو مقالو نور برخه درته اسرار لمومن وړاندې کوي.
دی ډیپلوماټ مجله لیکي پاکستان د مذهب په بنیاد له هندوستانه بیل شو او بیا د یو پاکستانی قوم جوړولو لپاره مذهبي بیانې وکارول شوې چې لوجې په دې هیواد کې غیر مسلمو ته کمتره قتل کیږي. د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک یې دی په پاکستان کې د عدم برداشت خوونه. په رپورټ کې راغلی دی د پاکستان د سرکاري سکولونو تعلیمي نصاب چې لږ تر لږه 140 میلیونه زده کوونکو ته ښودل کیږي پکې داسې مواد شامل دي چې لقطتونو سره د نفرت سبب جوړیږي. د پاکستان تعلیمي نصاب په دوو حوالو سره د عدم برداشت خبرولو وجه جوړیږي. د نصاب په یوه برخه کې د تاریخي بد اعتمادۍ او له هندوستان سره د دښمنۍ مواد شامل دي. همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر جنگونو او کشمیر شخړې له کبله اهم په تعلیمي نصاب کې د هندوستان ضد مواد شامل کړل شوي دي. د تعلیمي ادارو په نصاب کې هندوان کمتره او د اسلام دښمنان ښودل شوي دي او هم له دې کبله د پاکستان دننه اهم د هندوانو او نور اقلیتونو پر ضد نفرت پیدا کیږي. نه یوازې دا بلکې په پاکستان کې له هغه قانونو اهم کرکه کیږي څوک چې له دې هیواده د جدا کېدو خبره کوي ځکه چې دغه د یو اسلامي هیواد سلامتیا ته خطر ګڼل کیږي. بلخوا ای پی خبر ایجنس لیکي ای ایم ایف یا نړیوال مالیاتي فند ویلي دي چې دوی به افغانستان ته د نوې قرضې ورکولو لپاره له دې هیواد سره خبرې کوي چې دارنګ د دې هیواد جنگ ځپل اقتصاد خشي. د مې په 14مه د افغانستان د مالی حالت جاج واخیستل شو. له هغې وروسته ای ایم ایف ویلي دي دوی ډیر خوشاله شو چې افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څانګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړی. یاد اداره وایي د سختو حالاتو باوجود افغان حکومت د ایم ایف لخوا وړاندې شوی اصلاحاتي پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی. خو نړیوال مالیاتي صندوق وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او ناټو ځواکونو وتو سره د دې هیواد اقتصاد ډیر کمزوری شوی. دا اداره تمه لري چې دې کال کې بعد افغانستان اقتصاد 2% زیات شي کوم چې بعد تیر کال پرتله لږ زیات وي. خو که چیرې امنیتي حالات خرابیږي او د نړیوالو مرستې ورو کیږي نو د اقتصادي پرمختګ د غرفتار به نور هم خراب شي. همداراز ایم ایف وایي د افغانستان د بینکونو په نظام کې هم نور اصلاحاتو ته اړتیا ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو په دې رستو کې درې افغان کډوال هغه محل په ایتلی کې ونیول شول چې پولیسو پرې د ترهګرو سره د ملګرتیا شک وکړ. په دوی کې یو تن اوس خوش شوی دی. دا هغه وکیل ویلي پر نوموړي لګول شوي تورونه بې بنسټه وو. نور تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
په ایتلی کې د افغان سفارت یو چارواکي نن د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پر هغه افغان هلک د ترهګرۍ تورونه غلط ثابت شوی دی چې څه موده مخکې په ایتلی کې نیول شوی وو. پولیسو 23 کلن حکیم ناصری د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا دای سره د تړاو په تور نیولی وو. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې پر نوموړي تور پورې شوی چې په برتانیا او ایتلی کې د هدفونو ګرځولو اراده یې درلوده. خو د مئی په 12 تاریخ په روم کې یو قاضي پریکړه وکړه چې حکیم ناصری دی خوشی شي. ورسپانې د نوموړي وکیل ادریانو پالیس کال خلی ویلي چې پر ناصری لګیدلو تورنو کې ډیره مبالغه شوې ده او هغه بیګناه ده. د حکیم ناصری ترڅنګ دو نور افغانان هم نیول شوی وو. لومړی او ریپورټونو کې راغلی وو چې درې واړه د ترهګرې سره په تړاو تورن شوي دي. خو روم کې د افغان سفارت یو چارواکي مشال رډي تول چې پر دوه نورو افغانانو یورپ کې پاتې کېدونکو غیر قانوني کډوالو سره د مرستې تور دی. ناصری او یو بل تن د اټلی په جنوبي ښار باري او دریم په میلان کې نیول شوی وو. پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کې د حکیم ناصری داسې یو تصویر خپور شوی چې هغه پکې ټوپک په لاس لیدل کیږي. دا تصویر د برتانیا په بربینګم کې یو دکان کې اخیستل شوی دی. ګارډین ورځپاڼې د هغه د وکیل له خولې لیکلي چې دغه اصلي ټوپک نه و بلکې د لوبو ټوپک و. یاد دی وی چې کله د حکیم ناصری د نیول کېدو خبره مخې ته راغله نو د برتانیا ګڼو ورځپاڼو د نوموړي ګڼ تصویرونه خپاره کړل. دا تصویرونه د هغه له فیسبوک پاڼې اخیستل شوي وو. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې ځینو برطانوي مطبوعاتو دې مسلې ته ډېره هوا ورکړه. د اټلی د کورنو چارو وزیر انجلینو الفانو د دې دریو کسانو تر نیول کېدو وروسته مطبوعاتو سره خبرې کړي د پولیسو دا کار ستایلی و. نوموړی ویلی و چې دا کسان د اټلی د پولیسو د اوږدو پلټنو په نتیجه کې نیول شوي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د اټلی پولیس په تیر دسمبر میاشت کې هغه مهال مشکوک شول او د څلورو پناه غوښتونکو افغانانو په اړه یې پلټنې وکړې چې د پولیسو په وینا یې د ځینو مارکیټونو تصویرونه اخیستل.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
مشال لري ته تاسو غوږی درمو دونکو په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم دلونو راځي چې د هارون بادشاه دا سندره وګورو.
سوکھنا دا چیز دے تو ہم بارانو آئے ساد نفر نظر تو ہم دزر مانو آئے تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی اگر تھا دل کا چپٹا تھا فل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دے تو ہم بارانو آئے ساد نفر نظر تو ہم دزر ارمانو آئے
مشال لري تاسو غوږی د هرون بادشاه په کوم سندره واوریدله. استاد سیپام د رپورټونو په لور راګرځوم. ډیپلوماټ مجلې په پاکستان کې د خبریالانو په فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. مجلې د یوې خبریالې زینت
بیبی د لادرکا کېدو په اړه لیکلي چې غوښتل یې د یو ورک شوي هندو وګړي په اړه کار وکړي. په مقاله کې راغلي په پاکستان کې د خبریالانو ژوند له ګواښونو سره مخ دی چې پکې په تیرو څو کلونو کې یو شمېر صحافیان هم وژل شوي دي. د مقالې نورې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجلې په هغه هیواد کې د یوې 24 کلنې خبریالې زینت شهزادی د روکېدو په اړه لیکلي چې هغه د یو هندي وګړي حامد انصاری چې په پاکستان کې ورک شوی په اړه رپورټ جوړولو. د بی بی سی یوې خبریالې سبا اعتزاز د زینت د کورنۍ او بشري حقوقو ټولنو په حواله ویلي دي چې د دوی په فکر د پاکستان استخباراتي اهلکارو په مبینه توګه تښتولي وي. استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. مجله لیکي د پاکستان استخباراتي اداره ISI له ډېرې مودې راهیسې خبریالان په نخښه کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې ایمنسټي انټرنیشنل په 2014 کال کې په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې له 2008 کال راهیسې 40 خبریالان وژل شوي دي او دا تر هغې وروسته ده چې د جنرل پرویز مشرف د اوږدې مودې واکمنۍ وروسته په 2008 کال کې په هغه هیواد کې جمهوري حکومت راغلی و. ډیپلوماټ مجله لیکي په پاکستان کې خبریالان او د مدني ټولنو فعالان په خلاص مټ د استخباراتي ادارو د فعالیتونو راپورونه ورکوي نو ځکه په نښه کیږي. مجلې د دې مثال د جیو ټي وي خبریال حامد میر ورکړی چې پر هغه په 2014 کال کې قاتلانه حمله شوې وه. تیر کال د بشري حقونو فعال سبین محمود وژل شوی وه. همداراز تېره اونۍ نامعلومه وسلوالو د بشري حقونو یو مشهور فعال خورم زکی ووژلو. مجلې د خبریالې زینت شهزادی په اړه لیکلي چې د هغې ورکېدو خبرې ته هغه عمره پاملرنه نه ده شوې چې څرنګه نورو خبریالانو او یا بشري حقونو فعالانو سره شوو پېښو ته کیږي. خو د مجلې په خبره په پاکستان کې د زینت رکېدو خبر د نړۍ پام دې ته اړولی دی. مجله لیکي د بې پولې خبریالانو سازمان د آزادو رسنو په فهرست کې پاکستان په 180 هیوادونو کې په 145 نمبر دی. په هغه هیواد کې د استخباراتي ادارو احتساب نه کیږي او له دې ماورا دي. نو په دغو شان حالاتو کې خبریالان نشي کولی چې د دغو ادارو فعالیتونه راښکاره کړي ځکه چې دا یو خطرناک کار دی. په دې کې خزینه خبریالانو لپاره تر ټولو زیات خطر موجود دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړو ته تاسې غوږې. په پاکستان کې پښتون ملتپاله ګوندونه وایي په هیواد کې تر اوسه د سرشمېرنې کېدو په لار کې لوی خنډونه هغه قوتونه دي چې ټول وسایل پنجاب صوبې ته اړول غواړي. ځینې کارپوهان بیا وایي په دې رستو کې د بدامنۍ او قدرتي آفتونو له وجې پاکستان ته په اقتصادي دوکه ډېر زیات زیان رسېدلی دی. حکومت اوس هم د پخواني سرشمېرنې په بنیاد پالیسیانې جوړوي چې هیواد له نور مشکلاتو سره مخ کولی شي. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې.
په پاکستان کې پښتون ملتپاله ګوندونه او ځینې کارپوهان وایي چې دا هیواد په حکومت کې ځینې خلک نه غواړي چې مردم شماری وشي. د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک وایي په پاکستان کې د پښتنو ځینو نورو قامونو د رستو پاتې کولو لپاره د پاکستان مرکزي حکومت د 1998 کال وروستو بیا سرشمېرنه نه ده کړې او غواړي چې د هیواد ټول وسایل پنجاب صوبې ته واړوي.
اغلس کا لفظ باز فلٹر مردم شماری کی داغا پکار دا جدی خطول پاکستان سے تاوان لے گیا منگ سے خصوصی طور پر زیادہ تاوان پدیا والا دے کہ زمین انفراسٹرکچر چلے دا مکمل طور پر تباہ گئی اور ظاہر خبر ہے کہ زمین تو ملک دو وسائل کی تم برخا دا داغے میں منگ محروم ہوئی اس کا جی پختنوں چکم آبادی داغا ڈیرا زیادہ دا تو چونکہ دل تم مردم شماری نہیں کی گی ناغا شمارے زمین پر ریکارڈ نہیں تھے داغے منگ تو ڈیر زیادہ تاوان کی گیا اور صوبی وسائل دور نہیں دی لہٰذا مرکزی حکومت چلے اراجتن دا چې کئی دي دا مردم شماری نه کوي او وسایل چې دي دا زیات ابرخه پنجاب له ورکوي.
د پاکستان حکومت د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې د مردم شماری کولو ویلی وو خو بیا د چارواکو په وینا د پاکستانی پوځیانو په سر بیا سب عملیاتو کې مصروفه کېدل. په پاکستان کې د سنو افغان کډوالو د رجسټریشن نو مکمل کېدل او په سرشمېرنه کې د استادانو نو موجودګي هغه وجوهات دي چې له وجې سخت کال د مردم شماری عمل وځنډول شو. خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبائي صدر عثمان کاکړ وایي په پاکستان کې د مردم شمارې نه کولو وجې اغه نه دي چې حکومت یې یادوي. دی وایي د پاکستان اغه مشرتابه چې د پنجاب صوبې سره تعلق لري نه غواړي چې په هیواد کې سرشمېرنه وشي.
خبر دا ده چې مردم شماری بیا دا پنجاب نه کوي. پنجاب تاسو ټولو ته معلومه ده چې څه وخت بنګال په پاکستان برخه وو نو د بنگال آبادی زیادہ والا دل بنگالیاں سره تیرے کی برابری غوښتل. بیا چې څه وخت بنگالیاں واغستل او هغه مجبور شو چې جلا ملک تیرے دوتا بیا په پاکستان کې پښتون بلوچ سندھی سرایکی پنجابی څخه ملتونه دي قومونه دي بیاغ د تیریچی خبر د برابرۍ خبر پنجابیان علاقہ ډول اکثریت څوک دی په آبادی دا غیر روانه کښنه نه ورځي پوری روانه نه
عثمان کاکړ زیاتوی تر اوسه یو مردم شماری هم په شفافه توګه نه ده شوی اوسنی کامونه پکې د ګټو لپاره په اکثریت کې یاد کړل شوی دی باید په پاکستان کې زر تر زره د یو داسې کمیشن تر لاندې د سرشمیرنې لپاره تیاریانې وشي چې پرې ټول کامونه او ګوندونه متفق وي د شماریاتو په او د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د اقتصاد د سانګیو پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي د مردم شمارې په بنیاد د پرمختګ او ولس د ژوند معیار ښه کول لپاره پالیسیانې جوړیږي او په پاکستان کې د 1998 کال را په دې خوا د مردم شمارې نه کېدو له وجې اقتصاد او د خلکو ژوند ډېر اغېزمن شوی دی
نو ددې د اقتصادي ترقۍ سره ډېر زیات یو جوښت تاریخ دی نو که فرق دا ټول سټیټسټیک او ټول ډیټا سیټ راشي او دا موږ ته پته ولګي زمونږ هغه کې ایک پاپولیشن دی دا په فاز کې ډایرکشن کې روان دي ریسورس ایلوکیشن ان ا پراپرټی دی شو نو صحیح انډیویډوال ایلوکیشن کولای شي کله چې پورا ډیټا سیټ ځان سره نو هغه د خپل کمزورۍ کې راځي سره وي نو دا هغه څه استعمال شي کولای
د اقتصادي چارو یو بل پو اکرام هوتی وایي په پاکستان کې په دې وروستیو کې د آبادۍ د زیاتېدو تر څنګ د ترهګرۍ او مختلفو حالاتو له وجې ګڼ شمېر خلک ووژل شو او بې کوره شول خو حکومت بیا هم د 1998 کال د مردم شمارې سره د پرمختیا او د ولس د ضرورتونو حساب لګوي
نو په دا پته نه وي چې آبادي څومره ده نو دا پته نه کېږي چې د ډیولپمنټ څومره پکار دی بیا د هغې لپاره پیسې بجټ کې کېښودلو پته نه لګي چې څومره نو هغه د دې لپاره دا ضروري ده چې مردم شماري وشي
دا چې په پاکستان کې تر اوسه د مردم شماري نه کېدو او د پښتون ملت پاله ګوندونو د څرګندونو په اړه د مرکزي حکومت دریځ څه دی په دې اړه مو د مسلم لیگ نور په مشرۍ په وفاقي حکومت کې د چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
مشال لري تاسې وګورئ درنو دونکو د کابل سیمې کورمې صدې بازار یو لوی تجارتي مرکز دی چې پکې تر 2000 پوري دکان مدي خو په دې رسو کې فوزي عملیاتو له وجې دغه بازار تل شبې وو او د خلکو کاروبارونه هم اغیزمن شبې وو د فوزي عملیاتو وروسته د کورمې زینو سیمو ته د بیکور کړل شو په خلکو ستنولو لړۍ شروع شوې ده نو کاروباریان هم خوشاله دي چې په بازار کې به یو واری بیا کاروباری هلی زلی پیل شي د مشال لړۍ خبريال تاریخ روزي د صدې بازار له دکاندارانو سره خبري کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
په منځني کورمه کې یو اوږده موده د وسلوالو پر ضد عملیات وشول خو اوس هلته کې د امنیت وځخه شوې ده او بېکوره شوي خلک ورته بېرته ستنه شوي دي
په سیمه کې خپلو کورونو ته په ستنېدو قضایي خلک خوشحاله دي نو بلخوا د سادې بازار دکانداران هم خوشبینه دي او وایي چې دې سره به په بازار کې په تجارت ښه اثر وغورځېږي
د دکاندارانو تنظیم یو مشر حاج منور خان او رغزی مشال لوډیو ته وایي
داسې سره کله خپلو کورونو باندې آباد شي لکه اوس زموږ خلڅه او پېښور کې دي څه چې ته دي خو کور مې نه بهر دي نه داخل به راشي ټول خپلو کورونو ته دا کسان بیا چې څوره خال دي به ټولو کوځېږي سادې بازار ده سادې بازار کې به سودا وکړي کچا د کورس څو ضروره سامان دي سادې بازار کې به میلویږي ورته د سادې بازار دکاندار بار پسې کار روان وي دوی دوی ته به نږدې به میلویږي
د مرغان سیمې یو بل دکاندار صدیق خان مشال لوډیو ته وایي
دا نوې میوه چې رسی ده قدرتي دا یو خیجه دی یو کورکوچوک دی غوشو او مندته شوه او لچا شوه او هغه شو دا هغه نور شو نردانا شو دا ډېر کېږي او دا خلک په هغه ځای باندې موجود وارغلو کامیاب شو نو دا شاید به دا بازار ته موته رامات شي په دې باندې موته راحت ډېر راشي بازار نه به خرج بزه ته شي
او رغزو او خیبر سره په پوله په منځني کورمه کې د زیاتره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دی خو د شمخي اوسیدونکو او دکاندار محمد نصر الله مشال لوډیو ته وایي کله نه چې په سیمه کې پوځي عملیات شروع شوي دي د بازار ضرورت پوره کولو لپاره خوراکي توکي د نورو سیمونو راوړي چې دا دوی ته ډېر ګران پریوځي
هغه ځای کې زیاتره فصل غنم کیږي جوار کیږي میا کیږي کورخي کیږي او شرشم کیږي آلو کیږي اده کې کدو کیږي ټنډه کیږي دا شون چې کله اده وشي بازار ته خلک راوباسي د خلکو روزګار سره خوي دکاندارانو د بازار روزګار اور سره خوي
په سیمه کې الشزو مسوزو زهمش او پړچم کری هغه سیمه دي چرته کې زیاتره علاقې له وسلوالو څخه د پاکه کې دورسته خلک ورته ستنکړې شوې دي تارې کورګزه مشال رادیو پېښور
مشال اړتیا داسې غوږې د روانې ګړۍ اخري رپورټ په لوستاسې پام راګرځوم او دې لپاره زو پیښور ته د وګړو د حقونو د نړیوالې ورځ په مناسبت پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا یوه غونډه شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه د بشري حقونو دفاع کوونکو برخه واخسته او د حکومت د خپل بنیادي حقونو د ترلاسه کولو غوښتنې کولې. دغه غونډې تال به د شبیر مجان په رپورټ کې واورو.
د عام وګړو د بشري حقونو په لړ کې د غونډه کې برخه اخیستونکو د قبایلي سیمو د اولس نمائندګي کوونکي د فټ الارس فورم یا د قبایلو د وکیلانو تنظیم مشر رحیم شاه افریدی مشال لیډو ته ویل چې دلته خلک د بشري حقونو خبره کوي خو په فټا کې دوی ته د انسان په نظر هم نه کتل کیږي.
د فټا خلک چې کوم دی هغه د خبرو نه ډیر لري دي. موږ ته هغه اول د انسان په نظر نه ګوري یا د یو پاکستانی په نظر راته نه ګوري. هلته د آئین یو شکم نه دی لاګو شوی. کومه چې زندگی موږ د انګریز په وخت کې د غلامۍ تیرول او مغه د انګریز بلکې دا غینا نوره بدتری راغلی دا انګریز کې بیا هم لږ ډیر انصاف وو. موجوده پنجابي حکمرانانو کې خو هغه عمر انصاف هم نشته، هغه عمر انسانیت هم پکې نشته دی. مونږ د غلامۍ ډیر بدترین هغه دور نه لګیو تیریږو.
دا کمشمیر ډلو یا اقلیتو نمائندګي کوونکي د سکر ورولې د خیبر پښتونخوا مشر رادیش سنگ ټونی مشال لیړو ته ویل چې دوی ته هم هغه شان مذهبي او سیاسي ازادي لانه ده ملو کما چې دوی سره د پاکستان جوړېدو په وخت د پاکستان پایند کې لوس شوی دی.
بلدیاتو کې چې کوم سیټونه دي مونږ یو جنرال کونسل سیټ باندې شو د خپل مائنارټي سیټ باندې ودرېږو بای سلیکشن راځو. مذهبي ازادي یو دایره کې بند یو جنو مونږ حسن عبدال دزونو بهر نشو تلې ګوردوارې نه بهر. نو دا شهري ازادي ده، دا ازادي خو نه ده، خو مونږ کیس کې پروت یو.
دا زنانو نمائندګي کوونکي په پېښور هایکورټ کې وکیلا سنا گلزار وای چې په پاکستان او په خوزستانګه پښتونخوا کې لا اوس هم زنانه ته هغه شان بنیادی حقونه نه دی ورکړل شوی کوم چې دوی ته آئین ورکړی دی.
اوس دا الیکشن او شو په هغه کې د خزو په اوټه چولو باندې چې کوم دوی هغه ټایم پابندي ولاګوله نو یو خزه چې اوټ نشي اچولې حالانکه د ان آی سی باوجود هغه راتلی نشي هغه ته الته د اوټ نه بغیر چې کوم دی د پردې ډیر زیات چې کوم دی هغه ته مسله وا الته د اوبو ډیر زیاته مسله وا بل د کور نه د هغه راوتل او بیا اوټ اچول د ټولو نه غټه مسله وا چې هغه ته د کور نه د پرمیشن نو زموږ چې کم تعلیمی ادارې دي دغه شان چې زمون کم سومرم چې ادارې دي کنه زه ګور ما کو هر فیلډ کې ویای کې د خود چې کم دي د حقوق وایلیشن کیږي.
د پاملدا چې په دې موقع په پاکستان پښتونخوا او فاټا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په خصوصي توګه هغه کسان چې د دې حقوقو په جنگ کې خپل ژوند بیللې ورته د عقیدت پرځونه وړاندې کړې شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال اړتیا تاسو غواګې درنو دونکو خبرونه وا سلام پښتونخوا او د خبرونه په اخر کې درته د بختيار خټک په کې دا سندره دروړو او بل خبرونه کې بس تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضرې. لا 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 وای 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 جن کې ډلې ډلې لاړې او لاړې
جن کے ڈلے ڈلے لاڑے کان وڑ لے لو ماں جگر دینا منگیے واغس لو بر گزرت دینا ماں جگر دے جن کے ڈلے ڈلے لاڑے کان وڑ لے لو ماں جگر دینا منگیے واغس لو بر گزرت دینا ماں جگر دے بانا غرض یہ نور دے او نور دے اب بانا غرض یہ نور دے جان وڑ لے لو ماں جگر دینا اور بلی پور دے سجانا دی دنت زینا ماں جگر دے جن کے ڈلے ڈلے لاڑے جان وڑ لے لو ماں جگر دینا منگیے باغ سلو پر گزرت دینا ماں جگر دے
بھائی 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 بھ
لبرغی چاند راغلی او راغلی مخی لبرغی چاند راغلی چان وڑی لے لو مازی گر دینا یو بیشتل کئی بولا غشی ورک بینا مازی گر دے جینا کئی ڈلے ڈلے لاڑے چان وڑی لے لو مازی گر